شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. نن جمعه ده، د سلواغې یا دلوي 15مه د فبروري میاشتې څلرمه. خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو یو جګ پړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 115 میلیونه ډالره لري، خو کار ځکه نسي اخیستلی ورڅخه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک افغانیو ته نسي تبادله کولی. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمرې لوبډلې نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه پیل کړه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. بلخوا بنګلادیش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالي به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام وکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد د دوی مظاهرې روانې دي. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تېره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیفلا کې د غورځنګ د موټرو پر کاروان ډزې وسوې. د ډنمارک یوې محکمې نن درې ایرانیان په دې تورن کړل چې د سعودي عربستان یوې استخباراتي مؤسسې ته یې اطلاعات راغونډول. محکمې څرګنده کړه چې دغه درې کسان په لندن کې د میشتې ایرانۍ بیلتون غوښتونکې ډلې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب غورځنګ غړي دي. په دې درېو کسانو کې دوه نارینه او یوه ښځه ده چې د ډنمارک تابعیت لري. او د چین پلازمینه پیکینګ کې د 2022 میلادي کال د ژمنی اولمپیک مراسم پیل شول. چین غواړي چې په دې ډول د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقوقو له سرغړونو د نړۍ پام په بل واړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټانو د اولمپیک تحریم کړی دی او وایي چې په چین کې په بیساري ډول بشري حقوقو تر پښو لاندې استوي. په ځنګړي ډول په شینجن ولایت کې د اویغورانو او د دې په څیر د نورو لژکیو مسلمانانو د پرانیستي په مراسمو کې د نړۍ د نږدې 16 هیوادونو مشرانو، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون برخه اخیستې ده. په دې خبری مجله کې د ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ د راپورونو په برخه کې اورئ. کابل کې د دوو نورو ښځینه فعالانو نیول کېدو د بیلابیلو لوریو عکس العملونه پارولي. فعالانې وایي
حوزې ته وایي، قمندانۍ ته وایي، امنیت ته وایي، د کوم اصولو په اساس باندې وایي، په کوم جرم یې وړي.
یوه مرکه کې اورئ چې وروستیو پیښو ته په پام آیا د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند تر پخوا بدل شوی؟
طالبان هماغه د 40 کال مخکې طالب دي، هیڅ بدلون نه دی کړی.
د کانګرس لسګونو غړیو د سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې واغ افغانان چې له امریکا سره همکاري کړې په چټکۍ له افغانستانه وباسي. هغه کسان چې امریکا ته د تګ انتظار باسي وایي په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې یو مهم مشر په سوریه کې وژل شوی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې 13 چهارشنبه او 5 شنبه په کابل ښار کې نیول سوې دي. تر دې مخکې هم ځینې ښځینه فعالانې چې په ځینو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه لا درک سوې دي. دا هم تفصیل.
زهرا محمدی د افغان خزو د یووالي او پیوستون ټیم مشره چې د دې ټیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنځمه په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوې او بیول شوې ده. یو شمېر معترض خزي ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبه په ورځ هم یو بل افغان معترض پیغله مرسل عیار هم نیول شوې ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونې وروسته د هغې پلار هم نیول شوې دی. استاذه د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنځم به پورس په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنۍ او چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو ور بیا د نیول شوی معترض خوځو او د هغوی د خپلوانو په خوشی کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترض خزه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان خوځو د غستون زیته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینه داسې ورته پیښې به ډېر شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو خزه د هغه د کور څخه وباسي د غزه کې د کلینیک څخه وباسي د سرک له سر څخه نیسي حوزې ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصول په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبان و حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورز آزادی رادیو ته وویل چې دغه خزه خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یو معترض خزه چې نغ وړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نژدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریاب پریانی سره له درې خویندوی لادرک شوي دي.
د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ایرینا اميري له طالبانو د دوو شیزنا فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له کورنوي چارو وزارت څخه د دوو معترض شوزو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی شیزي 13 چهارشنبه او پنځشنبه په کابل کې نیول سوي دي. د شوزو د حقوقو له فعالې شایسته سپی څخه مې د امریکا په پل کې پوښتنه وکړه چې د شوزو د درکه پیشی زیاتی تکرار سیوی دا چه معنا ورکوی؟
دا چې د خزو لاره درکې پیښې زیاتېږي د دې معنی دا ده چې هیڅ څوک ورته پام نه دی کړی. نه نړیوال سازمان، نه اروپایي هیوادونه او نه نور ځواکمن هیوادونه چې همداسې ټول سکوت اختیار کړی او همداسې ګوري. که دوی د اول د شروع نه چې د طالبان حکومت واخیستل دوی د خزو حمایت کړی وي نو داسې حالت اوس د افغانستان خزو باندې نه و چې اوس ورځ په ورځ د خزو لاره درکې پیښې هم زیاتېږي.
طالبانو مخکې د شوزو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه. څه فکر کوي چې طالبان د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت بدل سوي دي که نه؟
دا چې طالبان څه رقم خلق دي د ټولو ته ښکاره ده، ټول نړیوال ته معلومه ده او ټول نړیوال په چینوم دوی پیژني دا هم ښکاره خبره ده. طالبان هماغه د شل کال مخکې طالب دي، هیڅ بدلون نه دی کړی. په خوله یو شی او په عمل کې بل شی ده. د هغوی د ژمنې باندې هیڅوک باید باور نه کوي او باور نشته که دوی خپل ځان واقعا مسلمان غواړي او غواړي چې د حکومت اسلامي حکومت په جوړه کې نو باید په خپل ژمنه عمل وکړي. او کوم ژمنه دوی کړی ده چې موږ د ښځو حقونو درناوی کوو، د هغوی حقونه ورکوو، باید عمل وکړي دی باندې او خپل ځان ښکاره کړي. کله چې ګورو دوی چې د شروع نه په حکومت کې رسیدلی تر اوسه د ښځو هیڅ یو حق نه دی ورکړی او هیڅ ورته درناوی نه دی کړی. ده
نړیوالې ټولنې هم له طالبانو په وار وار غوښتنه کړې ده که غواړي پر مشروعیت غور وسي، د ښځو حقونو او نورو مسایلو ته باید درناوی وکړي. طالبان ولې حاضر نه دي چې له نړیوالې ټولنې سره ځینې شرطونه ومني؟
طالبان هغه کسان دي چې د مشروعیت لپاره دوی اروپایی او نور هیوادونه چې دوی په مشروعیت پیژني د ټولو نړیوال سازمان او نور هیوادونو لپاره د غوی شرطونه مني او هووي. مګر دوی هیڅکله دا نه غواړي چې د ښځو حقونه ته درناوی وکړي ځکه د غوی شرطونو د سازمان د شرطونو سره ډېر فرق لري، توپیر لري. طالبان څو ځله په خپل وینا کې ویلي مخکې حکومت یو دموکراسي غربي اروپایي حکومت و، موږ نه غواړو چې داسې حکومت بیا ولرو. له دې خاطر چې داسې حکومت ونوسی موږ غواړو یو اسلامي حکومت ولرو. له دې خاطر دوی دونه تاکید کوي او نه غواړي چې د اروپایي او نړیوال سازمان دغه شرطونه قبول کړي. مګر کله چې موږ ګورو دې وضعیت همداسې روانه ده تر څو دوی د ښځو حقونه ورنکړي، د ټولو د افغانانو ښځو همدا نظر دي. د امارات اسلامي د طالبانو حکومت باید مشروعیت ورنکړي نړیوال سازمان او نور هیوادونه.
د میاشتو په تیرېدو سره پر مدني فعالیتونو، رسنیو، فعالانو او نورو ټولنو محدودیتونه په زیاتېدو دي. بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت کومې خواته ځي؟
دا هم ټولو ته ښکاره ده چې ولې طالبان دونه بندیز او محدودیت خبرنگارانو باندې مدني فعالونو باندې راوړي. دا ځکه چې دوی په هر ډول کېږي د طالبانو حقیقت پر ملاکوي ښکاره کوي ټولو نړیوال باندې. کله چې د دوی حقیقت معلومیږي د دوی د مشروعیت لپاره بندیز هم لا زیاته کېږي. د دې خاطر دوی هیڅکله نه غواړي چې رسنیو خپل غږ وباسي. او دا څو ځله ذبیح الله مجاهد او نور تاکید کړی ده چې که څوک د امارت اسلامي په خلاف یو کلمه ووایي موږ هغه ژوندی نه پرېږدو. ښځم همدا رقم دي. د کله چې حقیقت وایي غواړي چې حقیقت برملا کې هغوی بندي کوي او ویسي او لاره د دوی ژوند اصلا معلومه نه ده چې بیا هغوی باندې څه شی کوي. د دې خاطر د ټولو غوښتنه دا دي د افغانان د ښځو غوښتنه او هیله د سازمان ملل د نړیوال نور هیوادونه چې تر څو دوی د ښځو حقونه د رسانی د مدني فعالونه د ټولو هغه شروند د افغان چې شروند دي او غواړي چې خپل هیواد ژوند په خپل هیواد کې ژوند وکړي حق ورنکړي نو زما په نظر د دوی د مشروعیت پیژندل ډیره یو غټه اشتباه ده.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپی بچي په افغانستان کې د اعتراضونو پر مهال د شیزنه غړو د ځپل کېدو او د دوی د لادرکۍ پر مسلې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې نور هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستان څخه وباسي. امریکا وایي چې له افغانستان یې په بې سابقه ډول د زیاتو افغانانو په انتقال توانېدلې ده. دا هم په دې اړه تفصیل
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده. صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو خو خبره ده چې منګ یې تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه
نغوړی نوم یې په دې راپور کې خپور شي. خو وايي وکاله په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړونکو دنده تر سره کړي او دوه کاله کېږي چې د سایوی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړی خو کارونه یې ورستی پړاو ته نه دي رسیدلي. دای په امریکا کې د مشتیدنې د پروګرام سستوال یې اندېښمن کړی او وايي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په بد امنیتي او اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
فقط موږ هم غواړو چې د موږ کارونه زر تر زره شروع شي او موږ ته د پرواز زمینه برابر اسی او د افغانستان څخه د وټلو مبارکي موږ سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې نور هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړي له افغانستان وباسي. د کانګرس دوه اتیا غړو چې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغه افغانانو چې له امریکا سره مرسته کړي له افغانستان د یه پروگرام تیز کری. په دې لیک کې درشان غوښتنه شوه چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په دریم هیوادونو کې هغه پوزي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستانه په بي سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلې ده. خاغلی پرایس د پنځمې په ورځ نوښته په یو خبری کانفرنس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیری داری په زرګونو طالب جنګیالي خوشی کړل افغان حکومت کمزورې کړل او پرته له کوم پلان څخه یې ځواکونه وویستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه یې له منځه یوړل او د ایس آی وی پروګرام یې معلق حالت سره مخ کړ. زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډېرې نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ لکه څنګه چې ما اشاره وکړه موږ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس آی وی پروګرام بیا ژوندی کړو چې په کابل کې د یوه مرکې پرته شاوخوا سو ورځې تیرې شوې او موږ د یو شمیر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیک استوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ د پیل راهیسې د دې هیواد بد اقتصادي وضعیت د نرخونو لوړېدل د بیکارۍ زیاتېدل او سوړ ژمی د دې لامل شوی چې زیات شمېر افغانان له افغانستان ووزي او بیا هم د وټلو په هڅه کې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په سوریه کې د داعش مشر وجل سوی چې بیلابیلو چارواکو ور باندې عکس العمل شوولی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیره شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم ترورسي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه ده ته ورنږدې کېدل د له ویرې پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته له دې چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپلې کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان یې چاودنه وکړه او له دې پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر ده هم وویل چې د ده اداره به له شریکانو سره دې هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا دې عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ.
is testament to America's reach
da amliyat da sabitawi cha amrika da afwan lari cha trahgarota ka da nari pahar jay ke patshiwi war warasi shi always
anywhere in the world
tar khabari gundi mukhki ulasmashar biden po yo bayan ke wili wo cha da surip shimal bidis ke amrikai zo kuno da turasan par sat amliyat tar sarakri aw da pawjan bir tar ugra mat khpulo zayuno ta stanashi بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل د عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یو برخه وه څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لوري د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګوزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. بلې خواته روسیا چې د اوکراین پر سر له لویدیځ سره په کړکیچ ده په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلې دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر ویلي که روسیا پر اوکراین برید وکړي اروپایي ټولنه به یو ځایي پراخ سخت بندیزونه پر دغه هیواد ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اروپایي کمیسون مشره اورزلا وینټرلین د سختو بندیزونو خبره په داسې وخت کې کوي چې د اوکراین په تړاو له روسیې سره لور د لور ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. روسیې نږدې 3000 پوځیان د اوکراین له پولې سره ځای پر ځای کړي دي چې لویدیځ شکل لري چې د اوکراین د نیولو لپاره راوستل شوي دي. روسیه له لویدیز امنیتی تضمین غواړي او دا ژمنه غواړي چې کله به هم ناتو کیفته غړیتوب نه ورکوي. وینډرلین نن په یوه مرکه کې وویل چې پراخ سخت مالی او اقتصادي بندیزونه یې چمتو کړي دي چې له دې سره بهرنۍ پانګې ترلاسه کول محدودیږي. صادرات کنټرولیږي په ځانګړې توګه تخنیکي وسایل. د اروپایي کمیسون مشر زیاته کړه چې په دې چمتو شویو بندیزونو کې د بالټیک سمندرګي له لارې د نورم د ستریم دوه په نوم د ګازو پایپلاین هم شامل دی. د وویل چې د دې پایپلاین فعالیدل د روسیې له چلن سره تړاو لري. د وینډرلین په وینا دا هم ښکاره ده چې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان به له دې بندیزونو سخت اغېزمن شي. د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې به د فرانسې ولسمشر امانویل میکرون چې پرون یې په تلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې وکړې د دوشنبه په ورځ ماسکاو ته او د سه شنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متا شرکت اسهام په یو ورځ دومره ټیټ سول چې د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې ساری نو لیدل شوی. احمد شیبر تفصیل لري.
د متا شرکت اسهام د پنشنبی پورس شپږ ویش په سلو کې شکته شول چې د دې ورځې په ترڅ کې تر 200 شل میلیارد ډیر ډالر لاسه ورکړل. د 2023 کال د روسیې درو میاشتو د ګټو اعلان وروسته معلومه شوه چې دې شرکت هغومره ګټه نه ده کړې چې وړاندوینه شوې وه. ورلم خداسې اټکل کېده چې د دې درو میاشتو عواید به 10 میلیارد ډالر وي، خو دا عواید د 20 او 90 میلیارد ډالرو ترمنځ کچې ته ورسېدل. همداراز په تیرو 30 کلونو کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر د پروسش کال په روسیې درو میاشتو کې نږدې نیم میلیون کم شو، چې د هر څه د دې باعث شول چې د متا په نوم د فیسبوک، انسټاګرام او واټساپ د شرکت هر سهم له 320 ډالرو 290 ډالرو ته د پنځشنبه په ورځ ښکته شي. د پروسه شکال د روسیو درو میاشتو د کارکونکو شمیر نږدې نیم میلیون کم شوی چې اوس 1 میلیارد او 910 میلیونه پاتې دی. متا شرکت وای چې سشکل به په لومړي نیمایي کې له ګواښونو سره مخامخ وي.
له خبرونو ور اخوا
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټو به برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تاریاکو کښت ته اجازه ورنکړي او بیې یې تر دې هم لوړې سي.
در مخ هم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي. دا خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي تا تاریاک بنجېږي ګران به سي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تاریاک نه اوس څومره ګران سوي دي. دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجېږي بالا به نه وي. دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلي چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولای.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بره داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالانو اوس وایي په دغه نه جوړي هغه نوم یې نه جوړي چې تاریخ کوم نقطه شوې په را جوړ کړي. په دا خاطر
کندهار د ژړی ولسوالۍ په اوزی مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوه ورځې پرانیستی وي او خلک په آزاد ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي.
دا په پندوس فرسیږي
د تاریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشي موادو یو کاروباري وای د حکومت له لوري مرستنسته نو ځکه د تاریاکو کښ د ژوند د تیرولو یوازنی سرچینه ده.
یو وخت یو ورور راځمو خلاص کوری داغه تاریخ کې منټول کې کډو ټول کې پراغه وخت باندې بیا اخر سي چې داغه تاریخ باندې نه یې یو من په پور نشي پیدا کولای. ایال به د لوی می دا چې مو سنات په افغانستان کې نه ستنه د حکومت تاسو نه درایا تاسو چې دغه ځوان ته یو من ورواچي داغه تاریخ په څه کې وو پښتو دا غریب مخلوق درغه تاسو په پور اخته کې یې چې دا تاریخ ټولې بیا خرڅې که په لاس خرڅې در که په شر خرڅې در که په جېش خرڅې در چې دا تاریخ نه یې ایال به د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدلې معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 80 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلومات روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه موږ معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجرانو د ترویج مجرانو څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه مشتوای وایي سږ کال د 50 څخه اویا فیصد تر 50 فیصد پورې سږ کال د تاریخ کښت شوی دی. د پخوا په نسبت سږ کال ډېر کرل شوي دي. یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تاریخ کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تاریخ ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په لویدیځ کې وړمه شپه د پاکستان د پوځ پر دوو مرکزونو خونړۍ حملې وشوې. تر دې وړاندې په یو بل برید کې د پوځ لس سرتیري د تلاشۍ په پوسته کې ووژل شول. په دې موضوع عصمت ساروان په بلوچستان کې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنند سید علي شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د وروستي برید د مرګ ژوبلو په اړه پاکستاني چارواکو زدو نقیص شمیرې اعلان کړي دي. دلیل یې څه کېدای شي؟
یو خو چونکې دا ډېرې لرې علاقې دي،
یو نوشکی دی بل پنجګور دی دا مغربی بلوچستان دی. نو ظاهره ده دلته چې کوم چارواکي دي د هغو سره انفارمیشن چې دی هغه هم ډېر په پیسیز کې په ټوکړو کې راتلی. او بیا داسې و چې دا هلته چونکې د فرنټیر کور چې کوم پیراملیټری فورس دی د هغه چې کوم کله ده د هغه سره دا بلاسټ وسلو. نو هلته انفارمیشن چونکې فایرنګ هم و دماکې هم وې د هغه په نتیجه کې چې د هغه ځای کوم ځایي چارواکي وو که هغه ډیپټي کمشنر وو که د پولیسو افسران وو د هغو سره معلومات ډېر کم وو. نو بیا داسې دا په ټوکړو کې دا معلومات راتلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید یوه خبره وکړه، فوج دی بله خبره وکړه، د دې سره سم د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو هغه چې بیا کم خبریالانو یو خبری کانفرنس وکړي په هغه کې دا وویل چې د فوج د چې کوم سکیورټي فورسز دي د هغو دولس سرتیري چې کوم دي هغه په دې کې مړه دي او د دې سره سم بکولې ده چې نه ترګر دي هغه چې دي هغه په کې وجل سوي دي. او دا خبر هم وکړه چې په پنجګور او نوشکی کې درویشت چې کوم سرتیري دي هغه ژوبل سوي دي. او بل خبر ده دا وکړه چې په پنجګور کې دا درې غنټې څلور غنټې مخکې د خبری کانفرنس وکړي د وویل چې الته وسم آپریشن روان دی، فایرنګ روان دی، هلته څلور پنځه ترګر وو هغه غورځېدلي دي د هغو د نیولو هڅې کېږي.
وروستیو کې دا ډول بریدونه په تېره بیا په بلوچستان کې ډېر شوي دي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بالکل دا خبره صحیح ده چې دا بلوچستان ایالت کې په اوسنیو شپو کې تاوتریخوالی چې دي هغه ډېر زیات شوی دی. داسې دی بیا که ته وګورې لس کاله مخکې یا اووه کاله مخکې یا اته کاله مخکې نو بلوچستان ایالت کې چې و تاو تریخوالی ډېر زیات و. دلته که هدفي وژنې وې، که تښتونې وې، که د بومو چاودنې وې، دا بېخي ډېر زیاتې وې، یعنې د روزانه پر بنیاد باندې دا کېدل. اوس دا ویلی سم چې واقعات چې دي هغه کم دي لیکن د هغو اثر ډېر زیات دی. یعنی په کراچۍ کې په کوم سټاک ایکسچینج وو پر هغه باندې ترګر برید کېږي او بیا چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي دي هغه پړه په خپله غاړه اخلي. او د دې سره سم بیا ګوادر چې کوم پل کانټینینټل هوټل دی پر هغه باندې کېږي یا لاهور انارکلی کې کېږي. نو اوس واقعات چې زما په فکر سره دا خو صحیح ده د درو د څلورو کالو چې موږ موازنه کوو د هغه په پرتله خو زیات شوي دي، لیکن بیا که تیر یعنی یوه اته کاله یا لس کاله مخکې خبره وکړو د هغه په مقابله کې واقعات چې دي هغه کم دي خو اثر یې ډېر زیات دی. نو یقینا افغانستان کې چې دا کم اوس دا یو ډېر غټ د تشویش خبره ده چې هلته اوس د پاکستان مخالف حکومت خو نه دی، لیکن د هغه باوجود دلته دوی بیا چارواکي دا وایي چې د هغه ځای څخه چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي چې کوم خلک وو هغه ټول راواوښتل هغه دلته ځای پر ځای سوي دي او دغه واقعیات چې دي هغه کوي.
په بلوچستان کې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنان سید علي شاه سره مرکه. وس په هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه مولوی زاده د لغمان ولایت مندرول د لیسې سمالم په دې رنګ عرض کوم. ما ډیر پیغامونه ولېګل زموږ 208 اتیا کوو معلمینو نمرې د دشت د ګمبيري کې غصب شو. غاصبینو ته هیڅ چاته ونه ویل. اوس حیران پاتې یو چې امارت اسلامي ولې دسې ویده دی. امارت اسلامي ته خو زموږ ډېره توقع وه، موږ ډېرې دعاګانې ورته وکړې. اوس د دوی دسې نه کوي چې زموږ د دعاګانو باندې موږ پښیمانه شو. خدای دې وکړي چې د دغه غاصبینو لاس لنډ کړي.
حقدل د هلمند ولایت د سره په تماس کې ام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو از ما پیغام ورسې تر ولورپورو چارواک پورې. زما غوښتنه دغه د هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه که ټولګی وایي که په کم پنځه کې هغه خپل اسلام نه ورکوي، هغه خپل اسلام ورسره یې که چیرې داسې چې خپل اسلام نه مني نو دا په کورو په هر ځای کې کولی شي. زه اسلامي امارت ته دغه پیغام لرم چې زموږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعاله کړي. دغه پیشنهاد خدای تعالی دې وکړي چې ازادي راډیو ورورسې تر چارواکو ریوا سلام.
چې د محاکمو کار دی څه سره چابکې محکمې کارونه د محکمو ډېر ورو روان دي. تقریبا چې عمارت راغلی دي په داسې زه نه شي که د کندهار په ولایت کې پنځه خلاصې هم نه دي شوي. نو خصوصا بیا د ابتدائیه محاکمو کارونه ډېر ورو روان دي، ډېر سوکه روان دي. که چېرې د عمارت مشرانو نظر دا وي چې تعطیل ورکوي سماتلي ورکوي بیا دې خلکو خلک یو څه اګاچ چې خلک د خپل سنځي محکمې ته نه وړي او هغه چې نه یې بیا نو باید چې لکه څنګه چې عمارت اصول وایي هغه چې پېتندل سنځي کې حل کړي په میاشت کې د سنځي په محکمو کې پاتې دي. د کندهار د ولایتو څخه خبرې کوم ملي خادم دی سلام وساتو زما پیغام دی.
وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د مخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونه کې سماله همکارانو سره اوسئ.